باندې ستاسو نظریات، پوښتنې او انتقادات لرو، تاسو په پاک الله سپارم. علامو مل.
سلامونه ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لاز رادیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسمشر انتخاباتو زیات شمیر نمائندانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې تر دې مهاله نه دی معرفي کړي. د راپور سربېره د ټیفا بنسټ له مشر سره مرکه هم لرو. دا شن له دې مهم خبرو چې د هلمند ولی وایي دایش پلان لري چې په هلمند ولایت کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. خو تر دې هر څه وړاندې سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. د سمنګار د ولایتي شورا یو غړی د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د لبنان پوز وایي د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. جمهوري ریاست وایي چې یوسف بن احمد العسیمین د خبره نن تر غرمې مخکې په جده کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې کړې ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي د سولې د بین الافغاني مذاکرو او د جمهوري ریاست د ټاکنو ملاتړ هم کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې سوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د بل پړاو خبری روان دي. ولسمشر غنی په جده کې نن سهار تر دې مخکې د اسلامي پراختیا بانک له مشر سره خبري وکړي. دغه بانک ویلي چې غواړي د کرنې، انکشاف او لویو پروژو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دغه بانک رئیس ډاکټر بندر الحجار دا خبره نن سهار په جده کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د اقتصادي وادي، بسیا یعنی پانګونې او کرنې په برخو کې پر همکاریو خبري وسوې. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالحلیم آغا د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالحلیم آغا پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وتښتول سو. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالحلیم آغا او یو ملګری د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د دغو کسانو جسدونه ترلاسه شوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا هم څرګندونه ده چې پاتې تښتول شوي کسان په څه وضعیت کې دي. د کندهار په شولیکوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو وشت وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې بهرنیو ځواکونو هم پکې برخه درلوده په څو سیمو کې عملیات شوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د شولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د اطلاعاتي قواو په هوایي برید کې 14 پاره وژل شوی دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چلې په سیمه کې اطلاعاتي قواو او هوایي برید کې 8 پاره طالبان وژل شوی دي.
وسلولو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې په خبره دغه حمله تیر شپه سوي چې په نتیجه کې یو ملکی تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له هوا درې کورونه په نښه کړي. په یوه کور کې یو کس چې د موټرو پلورنځی لري شهید شوی. په هغه کور کې دوه ماشومان او دوه ښځې ټپیانې شوي. دوی تر تداوی وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. تر دې مخکې 203 تندر قل اردو په ویلامه کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلول طالبان وژلې دي. دغه قل اردو ویلي چې په وژل شوو کې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د طالبانو یو مشر هم شامل دی. د لبنان پوز وایي د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. د خو دغه شیوه ډلې چې ایران ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پوز نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغه دوه جنگ الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړی الوتکه په داسې حال کې نسکوره سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالی زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د لبنان پر حاکمیت شکاره تیری بللی ویلی دی چې دا نوې تهاجم سیمه ای ثبات ورپیش ګواښ په ډاګه کوي. په همدې حال کې د حزب الله ویان محمد عفیف ویلی چې جواب پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار و چې چاودنې د دې ډلې مطبوعاتي دفتر ته سخت زیان واړاوه. د ویلی چې حزب الله ډلې کومه بی پیلوټ الوتکه نه دی ویشتلې. اسرایلی چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د نړۍ د اوستر او صنعتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویم ورځ هم په فرانسه کې په خپل سرمشریزه کې بحثونو ته دوام ورکوي. د دوی پر بحثونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیچ سیوری غوړولی وي. د بحث په اجنډا کې به د ډیموکراسۍ، نابرابرۍ، اقلیمي بدلون او د ښځو د پیاوړتیا موضوع شامل وي. د دې سرمشریزې پر لومړۍ ورځ پرون بحثونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هڅه متمرکز و چې غواړي روسیه بیرته په دې ډله کې شامله سي. مخکې دغه ډله د اتو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته په نامه یادېدله چې د روسیې تر ایستل کېدو وروسته یې شمېر اوو ته راکم سو. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مرزبان په 23 کالونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکاري ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مرزبان مدافع وکیل محمد حسین قاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکلې له یو متخصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. قاسی ویلي د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه مرکې لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو د ولسو نوماندانو لړلې تر دې مهال یوازې دوه تنوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارونکي معرفي کړي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر دېرشم د سمبولي دوی توخت ورکړي. کچېری تر دېرشم د سمبولي دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندان لخوا د سارونکو نه معرفي کول د اندېښنې وړ بولي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې، او دا چې د ټول مسله اوس روان دی په افغانستان کې هغوی بې باور کړی دی چې
دا شان د مهم خبرو چې د هلمند والی وای دایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. روزګان کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو له کورونو زمکو له سکونه کړي ماینونه ایستلې دي. د انصاف پلټکیو د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام په 3.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع له انتخاباتي کمپاینونو ده. د یوې میاشتې په تیرېدو او د ولسمشریزو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې دوو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارونکي ورپېژندلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نیټه د سومبلې 13 ده، خو د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سارونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولای شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارونکو معرفي کړي، او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه لولسو کاندیدانو نه یوازې دوو، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وای
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر دېرشم د سمبولي دوی توخت ورکړی. کچېری تر دېرشم د سمبولي دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی، او نور موږ د خپل عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو
سره لدې چې پر انتخاباتي کمپاینونو یو میاشت وړي. ډیره کاندیدانو ته روسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزه نه دی پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دی تللی او خپل پروګرامونه هم نه دی بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وي، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د څارلو لپاره د زرګونو څارونکو ورپېژندل وو، خو کاندیدانو ورته ډیر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د څارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یوه پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون ویاند وایي دغه کار ته یوازې 22 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامرز تمنا وایي کمیسیون ته د څارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
د درغلیو او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سمه کړنلاره نه ده، بلکې پراخې درغلۍ د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو وروسته د شپې لخوا کیږي. له همدې امله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه وو ورپېژندلي.
د ښاغلي تمنا په څیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابعو کموالی د څارونکو د نه ګمارلو بل دلیل دی. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمي بیا د انتخاباتو ناڅرګند برخلیک کمیسیون ته د څارونکو د نه ورپېژندلو دلیل ګڼي.
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي، د انتخاباتو او څارونکو ورپېژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو څارونکي بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپله کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلکه اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي که انتخابات وشي او کاندیدان خپل څارونکي ور ونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلیو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بده مرغه چې ډېر په دې برخه کې فعال نه دي، د دې ټیمونه تر اوسه پورې څارونکي نه دي، سمه ورځ هغه ډیټابیس کې رجستر کړي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرته دغسې وضعیت مخته لاړ شي، نو په آخري ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي څارنه به دغه بحث نه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په انتخاباتي موضوع تم کېږو او د انتخاباتو کې د ناظرینو پر رول خبرې کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څارونکو نه پیژندل د دغه بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. دا چې د نوماندانو لخوا د څارونکو نه پیژندنه او په دې پروسې اغیز څه دی، خاطر پردیس د ټیفا له مشر محمد نعیم ایوبزاده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ناظرینو د نه فکولو لاملونه څه کېدای شي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثره دغه انتخاباتي ټیکټونه باور نه لري په پروسه کې، باور نه لري. او دا چې د سول مسله اوس روان دی په افغانستان کې، هغوی بې باور کړی دی چې انتخابات نه کېږي. او د بل مشکل دا دی چې دغه کمیسیون باندې هم باور نه لري او اتهامات ستا دغه حکومت باندې چې دغه رئیس جمهور دغه سو استفاده کوي د حکومت منابع نه او خریک لري دغه کمیسیون سره، او کمیسیون لکه به طرف نه دی. او دا اصلي دلیل دی چې نور کاندیدانو دغه ټیکټونو تاسو پورې خپل ناظرین معرفي نه کړی.
بلې ایوب زاده صاحب، چې کچیر ته نوماندان خپل ناظرین نه معرفي کوي، د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې نشي تلای؟
ولی نه، ولی نه صرف چې ناظری نه وي، په ساحاتو کې دور ستونزې هم شته په انتخاباتو په پاره کې، دغه سیاسي ستونزه او امنیتي ستونزه نور شته په انتخاباتو کې. چې دغه ناظری نه وي د انتخاباتو ورځ کې بیا نو شفافیت نشته، هلته نو سوء استفاده کېږي. دلته دغه ولایتي مسؤلینو خپل ګرایشات لري دغه ټکټونو سره، او دا دې به مشکل وي چې دغه نتیجه به قبول شي، نو د انتخاباتو نتیجه به قبول شي. او یو غټه ستونزه ده شفافیت لپاره، او د مونږ لپاره، دغه وطن لپاره چې ناظرین نه وي هلته شفافیت به نشته، او شفافیت به نه وي، او زمونږ د منلول نه وي د نتیجه او د انتخابات.
بلې ایوب زاده صاحب، یو مورید بل چې کاندیدان ویل دي مونږ د یوې یا دوه ونې د پاره یا شاوخوا لس ورځې مونږ وخت لرو چې تر څو د سولې خبرې معلوم شي، له هغې نه وروسته بیا مونږ خپل ناظرین معرفي کوو، نو هغه وخت به ډیر ناوخته نشي چې بیا دوی خپل ناظرین معرفي کړي؟
اوس هم ناوخته دی، اوس هم ډیر ناوخته دی، ځکه چې کله چې هغوی ناظرین تاکي هغوی ته باید آموزش ورکړي، نو بیا یو هغوی ته پلان جوړ کړي او بل دا دی چې هغوی باید توظیف کړي محلاتو لپاره. اوس هم ناوخته شوی دی. متاسفانه دا اصلي مشکل او اصلي دلیل دا نه دی چې اوس هغوی انتظار دی سولې لپاره. سولو خو یو طولانی پروسه دی چې سول هم وشي، خو یو میاشت کې نه کېږي. نو خو فکر کوم چې هغوی یو د هغوی ستونزو دغه مالي منابع دي، دوم ستونزو دا دی چې اعتبار نه لري په پروسه کې او په ساختار کې، او دوم دا دریم دا دی چې هغوی بالکل نه غواړي چې خپل ناظرین معرفي کړي. سول هم خو فکر نه کوم چې په یو میاشت کې وشي او طالبان راشي د نوې حکومت جوړ کړي. خو فکر کوم چې هغه باور نه لري او دغه نړیوال ټولنه هم لکه مشکلات هغه لري چې هغه موازین موزی نه لري چې هغه څه غواړي. سوله غواړي د هغوی اولیت څه راځي دا د انتخابات ده. دا د بېاعتمادي فضا اصلي دلیل دی چې کاندیدان تاسو پورې خپل ناظرین نه لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ارتیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده و چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د سارونکو د نه پیژندلو په لاملونو یې د ازادي راډیو خبریال خاطر پر دې سره مرکه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو مو انتخاب کړی دا او د مجله تاسو همدا شپه په ژوندۍ بڼه اوري. د هلمند ولی وای دایښ تروسه حضور نه لري، خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب او جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د دایښ د فعال حضور خبره مني او د غډله وای چې په صورت ډیریږي او کې مخونني ولشي په یو لوی سرخوګي به بدل شي. هغه هلمند چې نوی سلنې د طالبانو په ولکه کې دي څنګه امکان لري چې د دایښ د فعالیت په مرکز بدل شي؟ دغه به نور جزئیات په دغه راپور کې وورو چې زما همکار الیاس تای له هلمند را لګل.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد خپلواکۍ د سلمي کلیز په نسبت د جوړسو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نستل کېدونکي حالې ځلې کړې دي. دوی د غټ تهدیدونو د مخنیوي په خاطر ستایل کیږي چې ګومان کېږي د وسلوالو طالبان لخوا پلان سیول. خو د هلمند ولایت شورا اوس په دې ولایت کې د وی بل ډېر د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطا الله افغان ازادي رادیو ټول دوی ته په جنو شمالي ولسوالیو کې د دایښ وسلواله ډلې د فعالیت په اړه خلکو د دقیق او موثق معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې موږ سره مسایل شریک کړي دي وای دایښ التستا یو تعداد کسان راغلي جلب جذب الت په غشمه کې د په کم اندازه شروع کړي دي. نو ګورو چې ورسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي وزورې پر حقیقي او کپردغه دریش
تر عراق او سوریه ورسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د دایښ لورته د طالبانو یو جلسوي مشر ملاو دروف خادم د زمینداور پازانو میسم کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د دایښ مشر ابوبکر البغدادي سره بیات او پښکارا ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو ورځې ورسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ووجل سو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند والی دامګړی د دایښ حضور او د حقوقو د جلب جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورا ته ایدوی نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات شي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
دایښ کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګای ځان ته پیدا کړي. مګم تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط چې موږ ته رسیدلې عملا د دایښ فعالیت په هلمند کې نه لیدل کیږي او نشته دی. هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشي کولای.
که څوم د هیواد په ختیز کونړ ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت ستا خو په هلمند کې چې اکثر سیمې او شمال ته غځېدلې لارې د طالبان په ولکه کې دي څنګه داعش حضور کولای سي؟ د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر یې حکومت او طالبان کولای سي مخه ونیسي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شغه د هلمند او د افغانستان د لپاره په ځان او تاوان ده، د دې لپاره جدي کار پکار دی چې باید معلومات یې وسی تر معلومات وروسته حضور د منځه ولاړ شي.
په خواته د طالبانو په وار وار په خپلو اړوند سیمو کې د داعش حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي، خو تر اوسه د ولایتي شورا د دغنی ادعا په اړه خبر نه ده کړې. محمود لیستای د ازادي رادیو هلمند.
بیا هم یو امنیتی موضوع، د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د افغان امنیتی ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دي او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمه ای چارواکي د امنیت تامینولو او دغه راز د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونه غواړي چې خپل ضعف او ناکامي پټ کړي. نور حال د اجمل آرین په دغه راپور کې.
د کندوز امنیتی چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. د کندوز د امنیت قومندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجهیزاتو نیګانه ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري چې ټول خلک دي شایبي اوس هغه یو لعنتي دوربین د پاره ته پکې نصب کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه وسیو مرمۍ په دغه جلګي هغه شای چې دوی اوس پلاس لري ډیر مدرن او پیشرفته شایي لکه دوربین سو د بازي سلاګانې چې دوی دومره مهمات دي 82 سیو زری زری وسایت لمنځ ته لکه دوی کې خو دا واقعیت د سپیلن دښمن د پیشرفته سره نه برخوردار
خو خغلی سانګزي د پډاګه نکړه چې طالبان دغه وسلې لکم ځای تر لاسه کوي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړی کرخه کې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم وایي چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوستو بریدونه کوي. د کندوز چهاردرې ولسوالۍ یو تن سرتیری د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اور علی په دې کې چې یو د مرمۍ نه مونږ کمبوتي استو کمبو دا استو چې ګر څلو راکټه پر د تاکټ لرو مهم کم لرو او دا دان شینکا چې واش مونږ ورکو دلته دښمن نش دی د مخه مخ دیوال په دیوال مونږ نه راځي او دوه دانی ولي
خو د امنی قماندان وای چې د دې ولایت ټول امنیتي پوسټ په کافي اندازه مهمات لري. بل خو د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم وای چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمې هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبال شوې دي خو نموړي د کوم هیواد نوم یې وانه خیست.
منګ هم چې کوم ځای پورې خبر استو هغه مودرن نسل چې د طالب پلاس کې ده د منګ د ویجا د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم د سالا نشته. نو هم ته کوم ځای پورې چې منګ خپل هم فکر کوو چې دا سالا حتمان له امسایه ملکونه په دوه تر ازي
لدې سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول سرګندونو غواړي چې د خپل ناکامۍ پټ کړي.
د امکانات وافر خوبتر او بهترتر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت.
په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې د کندوز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. د کندوز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
بیا هم د هیواد په شمال کې پاتې کیږو. د مزار جوزجان پر لوی لار موټر چلوونکي او سورلۍ شکایت کوي چې طالب وسلوال ترې باج اخلي. دوی وایي چې امنیتي پوستو ته سیرمه وسلوالو طالبانو سړک تخریب کړی او ګاډي فرعي لارو ته رهنمایي کوي چېرې چې دوی واکمن دي او هلته له مسافرینو او موټر چلوونکو پیسې اخلي. دوی وایي چې د تیلو ټانکرونو ته هم اور ورته کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزجان د لارې د امنیت خوندي ساتلو په مقصد باندې عملیات پیل کړی او په 13 تسل وخت ساتونو کې کابو دیرش وسلوال طالبان وشل دي. موجیب حبیب زای له بلخ خبري راپور لري.
وسلوال طالبان د مسار چوجان پر لوی لار لا مسافر نو موټر چلونکو باج اخلي او د نفتی ټوکو د لیک ټانکرو ته اور ورته کوي. سوړلې او د مسار چوجان پر لار د بارونکو لاریو او د تیلو ټانکرو چلونکو وای چې وسلوال طالبان وخت نه وخت دوی دروي او چوروي دی. وای چې وسلوال طالبان د مسار چوجان پر لوی لار د امنیتی پوسټو سره په 1 کیلومتر فاصله کې د تلاشي کمربندونه لري او وسلوال فعالیت تر سره کوي. د همدې لارې یو موټر چلونکو خالد یلدا شه پاړه ازدی رادیو ته وویل
طالبان در نزدیکی پسې امنیتی
وسلوال طالبان د امنیتی پوسټو ترڅنګ غاړي دروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې اخلي. د تیلو ټانکرې دروي او کباج ورنکړي اور ورچوي. اجمل اکبری د مزار جوزان په رویلار د بارونکو غاړو چلونکو وایي چې وسلوال طالبان امنیتی پوسټو ته چیرمه می سړک وچار کړي او موټر چلونکو د تاړکوي ترڅو لا فرې لارو چیرې چې وسلوال مخالفین واکمن دي لاړ شي. هغه زیاته کړه
سره کې مزار جوزی جان طالبا اسه
په لویلار طالبانو می سړک درې ځای په دیبولتوچر په وسیله وچار کړي او لارې مستودې کړي دي. دوی موږ اړباسي ترڅو لا فری سړکونو لاړ شو او هلته دوی له موږ څخه باج اخلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزان په لویلار د چهارګولک نهر شي او بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په پایله کې په تیر یو اونۍ کې لسلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د مزار جوزان په لویلار امنیتي بیزونه جوړوي. همدارس د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی منی چې د مزار چوجان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو حمله او تخریبي فعالیتونه ډیر شوي خو وایي چې په 13 ساعتونو کې ملي اردو په همدې مسیر کې له ډیر شو زیات وسلوال طالبان لمنځه وړي. ښاغلی احمدزی وویل چې غلو او هیڅ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د مزار چوجان پر لوی لار غیر قانوني فعالیت ترسره کړي. جنرال احمدزی وویل
خلکو نوم دا تقاضا ده چې کمزای کې غل راوځي هر څوک چې پاره ډله پورې تړلي غره وځي د غو راپور دی په وخت زمان مر سره کومک کی موږ کوشش کوو چې هغه کسان چې لارې تر وځي باجګری کی هغه د منځ یوسو او پولیسوډونه په دې اکل کې جدي پلان لري پروګرام لري چې بیزونه ایجاد کی د دوی د بیزو د ایجاد لپاره به اردو دی مایک
د یادولو دا وسلوال طالبان هم منی چې د مزار جوزان پر لویلار لا موټر چلونکو پیسې اخلي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د دغه لارې د امنیت خواندي ساتلو په خاطر مالیه ټولوي. موجیب حبیب زای ازادی رادیو مزار شریف.
ازادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غږ ازادی رادیو نه اوري دغه مطالعه راپورونه او مرکه او خبرونه چې همدا شپه د ازادی رادیو له سپوږ پرېږي تاسو کولای شئ د ازادی رادیو په ویب پاڼه باندې هم ومومئ. هلته ولولې پته ده www.azadiradio.com/ په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ فعال حضور لرو. په فیسبوک ټویټر کې هم موږ کولای شئ چې وسره ولته هم زموږ سره ملو اوسئ. په یوټیوب کې هم په زړه پورې ویډیوګانې د ازادي راډیو لخوا جوړې شوې دي چې تاسو هلته موندلی شئ. بریتانیا وایي دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې سو د غلطه د برتانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته لاغې چې د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې شوې په هورموز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې سیوا شوې دي. اجمل ان پرنور تفسیر وړاندې کوي.
د برتانیا د دفاع وزیر بن ویلز وایي چیرې چې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ تګ راتګ کوي او خوندیتوب له خطر سره مخ وي دوی به د ملاتړ لپاره هلته ووسی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د جنگي بیړۍ به د فارس په خلیج کې د مونټروس او کینټ له جنگي بیړیو سره یو ځای شي څو دغلته په هورمستنګ کې د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړیو تګ راتګ خوندي کړي. هورمستنګ د نړۍ د تجارتي بیړۍ چلونې یو مهمه لار ده. په دې سیمه کې د کښتیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې وروسته لاغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ایران سپای پاسداران ځواک د برتانیا د بیرغ لرونکي و بیړۍ ونیوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په فارس خلیج کې د خیر قانوني لاسوهنې او زورونې په وړاندې د بیړیو د بدرګي په برخه کې د نړیوالو هڅو غوښتنه کړې. امریکا اندېښنه لري چې ایران په هورمستنګي کې چې له خلیج څخه د تیلو د انتقال مهمه لار ده د لویدیز بیړیو په وړاندې ستونزې جوړوي. برتانیا ځینو لویدیزو هیوادونو او د خلیج ځینو دولتونو د ټرمپ دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلې. واشنگتن ایران یا له ایران سره تړلي عناصر په هورمستنګي کې په تیرو دوو میاشتو کې پر بیړیو د یو لړ بریدونو په ترسره کولو تورنې. ایران دا تورونه رد کړي. ایرانی چارواکي چې پر لپسې وایي د هرمز تنګې د دوی تر نږدې څار لاندې دي، په ورستوي کې ویلي چې په دې سیمه کې بهرنۍ نظامی حضور د بې ثباتۍ سبب کیږي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا او روسیې علاقه زیاته شوه چې د جولای په څلور منیټه د برتانیا شایز واکونو د تیلو یو ایرانی ټانکر په جبل طارق کې په دې شکونی و چې ګوندې سوریې ته چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګیدلې خام تیل انتقالي. دا ټانکر روسیې علاقه چې سوریې ته د نه تک تضمینی ورکړ پرې خودل شو او د ریپورټونو له مخې دا مهال د مدیترانې په سمندر کې د ترکیې په خوا روان دی. امریکا بیا د ایران د سپایي پاسداران ځواک سره د مرستې په تور د دې ایرانی ټانکر د بیانولو حکم جاری کړی. امریکا د ایران سپایي پاسداران ځواک د تورېستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی.
وخت څلور بجې او دیش دقیقې شوې. یو ځل بیا په موکرې د دې سات مهمو خبرونو لنډیسته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي د وسلولو طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. جمهور ریاست وایي چې یوسف بن احمد العسیمین دا خبره نن تر غرمې مخکې په جده کې له ولسمشر غني سره د کتنې پر مهال وکړه. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالحلیم آغا د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی. چارواکي وایي عبدالحلیم آغا پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وتښتول سو او مړی نن موندل شوی دی. د کندهار په شولې کوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو شت وسلول طالبان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده. دغه په خبره چې دغه حمله تیرش پسوي چې په نتیجه کې یو ملکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. د لبنان پوځ وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه وشتلې دي. خو دغه شوې ډلې چې ایران ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د نړۍ د اوس تر سنتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویم ورځ هم په فرانسې کې په خپل سرمشریزه کې باسونو ته دوام ورکوي. د دوی پر باسونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیچ سیوري غوړولای وي. او د ایران یوې محکمې لیکوال او تنظلیکونکی کیو مارس مرزبان په 3 کلونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکارۍ ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړی دی.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بودیجې د کمښت او کاري کیفیت درامنځته کولو په هدف خپل درې سلويخ کارکونکو له دندو ګوښه کړل. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه اقدام د دغه ادارې د کارکونکو پر تشکیل بیا کتنې وروسته شوه دی. د خغلی هوتک په خبره د کرکټ بورډ د بشري سرچینو د پریکړې پر بنسټ یاد درې سلويخ کسان په تشکیل کې اضافي وګڼل شول او قراردادونه ورسره پای ته ورسول شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د یادو شمیر کسانو مشونه په اشتنی ډول 1,000,000 افغانۍ ترسیدل چې د نوې تګلارې لمخې به د غندزه پیسې پر تخنیکی او رغنزو چارو ولګول شي. تاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا په سیالیو کې له برخې خستنې وروسته نن هیواد ته راستنه شي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې شپږم مقام خپل کړ او په روانو سیالیو کې سفر پای ته ورسید. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه پورې پیل شوه وی وتوانید چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپل کړی، خو د ازبکستان، ترکمنستان او نیپال په وړاندې ماتې ومنله. د دې ډول ورده چې د دې سیالیو د 2014 پړاو لوب کې افغانستان دریم مقام خپل کړی او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غول لیگ سیالیو په سلورمه لوب کې موچای امود او طوفان حریروت په وړاندې د سیالی ډاکر ته ووزی. د لوب بعد راتلونکي چهارشنبه پورې د کابل د فوټبال په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تیر لوب کې بیا سپینغر بازانو او اباسین سفی لوبډلې تستره ماتې ورکړه. د سپینغر لوبډلې اباسین سفی لوبډلې ته سلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه. په دې سره په روانو سیالیو کې خپل لومړی بریا خپل کړه. د افغانستان د فوټبال غول لیگ سیالي د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه چې د شپې لوري هر چهارشنبه، پنځشنبه او جمعه یو لوبه تر سره کیږي. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالي د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه چې د شپې لوري په اونۍ کې درې لوبې د هر چهارشنبه، پنځشنبه او جمعه په ورځو کې تر سره کیږي.
تر دې مهاله مولا ملتیا مننه کوو. اوس هم د انصاف پلټکیو د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي چې تاسو یې اوریدو ته را بولو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سی ورشبلو یاغې په سی ورشم دې کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د سره رود ولسوالۍ د چمتلي لسیمنه د اعلی نظر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې لس کال مخکې له پاکستان نه هیواد ته راستانه شوي او حکومت ورته د یوې نمرې ځمکه فورمه ورکړې دی وای پیسې هم تاویل کړي خو لس کاله کیږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه ده
نوم مې له نظر ده چې ټلیفون کړی
د کوم ځای نه ټلیفون کړی د جلال آباد د کوم ځای نه
جلال آباد سرخود له سوالې د شرکې سرخود
له سوالې ها مشکل دې سو
مشکل خو زمونږ دا و چې موږ کډوالو او ماجرینو خپل وطن ته راستنه شوي وو وسنی کډوالم دی موږ په 2000 کې راستنه شوي و راځلی نو موږ په هغه وخت کې موږ د کردې شه په وخت د وخت ارګوټ قلاشي او قانوني چې یو شیخ مصری و یو چم تعالی و نو هغه د پاره موږ چې په سیم جبه کړی د لاس کاله وشو چې موږ سره 20 بلاس دی په کوم وخت کې په سیم تعویل کړی او موږ خپل حق نه رسي چې موږ په خرګوټ دی دی یو ټول بس دی یا موږ ټول څه دی بس موږ د ادارو کې وسب شي وی موږ خپل قانوني حق غواړو بګونو کې پیسې تعویل کړې دم خپل حق ورسېږي
څومره روپې هم تعویل کړې دي یو نمبر په سر
د یو نمبر په سر موږ شپږ زره غواړي تعویل کړې دي انځي شکورانه خو سره مونږ یو چې ویزونه په لاس لرو په 2000 هم کې پیسې تعویل کړې پاتم کې او ور سره سره قانوني اسنادونه تر سره دي او د سیاوازي پینځه شکورانه موږ نه چې 3000 ویزونه خلق سره په لاس د هغه وخت مجرور نه پاتې دي او موږ خپل حق نه رسېږي لاس کاله وو چې موږ خپل وطن کې دغه در بازار ګرځو قانوني اسناد لرو بچین به سر نیوټه د خوختو په برډګانو کې کارونه نه کوو او زموږ چې کومي ملي پروژې دي ملي ماجرت ملي پروژې او بس هغه موږ نه پریل تبو
تاسو والی ته مراجعه نه د کړی یا الته غو د کډوال د چارو کوم دفتر وی کنه
بالکل شل پیری ورغلو بس لاس کاله وو چې بم په وادو باندې ولې او دا په دې کال کې کار شروع کیږي په دا مې شروع کیږي دا موږ یو څو سکنګری ولایت لاړو ولې چې شورا وکیلانو سره مګه دا موږ ورته ویل چې وکیل سیب زمونږ ګور دغه مشکلات کې یاد در دغه سیده قانوني لرو زمونږ چې در بدر ګور زو اخر بزو چې موږ د چا تر نه غوړ چې موږ د خیرات راکېره د ماجو پر خط مخه د کینې موږ لري چې اندر راګینا شکر دې مزور ته همت کومه ته خو خو به ډېر لګې کورونه کوم بچی می به سرنوي چې عبد سیز دې ګر دی او اخر بزو د څه کېږي او هغه ما د ویل چې په افغانستان کې خامن نشره چې کله مونږ ریښې وبستا سو کوم کېږي او نور زمونږ هغه چې د ملي پروژې چې د خارجي غصب کوي پاور څګوري نو د دې خیر بغونډې نه سم بتور
یا د ازمکه تاسو ته بنه خکړې و
د کم د خارګوټ چې موږ د بنه خکړې و کوم د ماجرونو خارګوټ دا خارګوټ اویز موږ سره دی دا خارګوټ په نوم د خارګوټ په نمبر لا حساب ویزونه موږ سره پلاسې دی خارګوټ
دغه خارګوټ چې پکې جوړېدو دا دشت و
دا چې چمتله ورته وې د خوګانو سره دی خو د وزیرونو لاندې دلته دلته یو خارګوټ د ماجرونو دا کړو او یو کې د شیخ مصری ورته ور سره خود له سوالې سره دلته موږ سره د چمتلی د خارګوټه ویزنه پلاس دي
دا وسم شاړه پرته ده دغه زمکه
بس ته څنګهارې نه کړي شاړه پرته ده سر ورونو کې اوسو کورونه چې د اوسېږي نور شاده ټول ډاک پروت دی وځه خلکو غصب کړي دي او دا چې دی او بس رور لنډ زار چې در شړي په خپل نمبر معلومې دي زم دلته چې زم د ماجرونو وزارت چې دا دی کوي چې موږ به تاسو خپل وطن کې دا زمينه برابر او هغه زمينه برابر او تماته ورته حق قانوني حد ماته چې برابر کې وردی چې زما ملي پروژه ده بل بس افغانې توجه کې خپل مل ته برشي زما د ملي پروژه دال دي چې زما حق حق خپل کېږي او زه د خیر په غونډه ناسم در سړي پکې رئیس پکې خپل نمبر معلومې دي زورواکو پکې خپل نوم دي او دا به و دعوی کې چې د ماجرونو د ذکر کوم تا قانوني خارګوټي و دراو ګرځو چې بل افغانې چې سب شری شي موږ بشي چې دی یوازې زما نه ترشه په سلونو په ملونو نوم معلومات نه ګوره څوک د خوخته په بټو کې لګې دي څوک د بل په کورونو کې کار کوي څوک چې دی د عربات خار کې پالشه نه کوي او نن چې د زم خار ګوډ قانوني او د دې د موږ نه غصب کړي د بل په لس کلو کې چا پوښتنه ونه کړه دا یې د اړیش په خدا عمل شو
دا زمکه چې تاسو ته په نخه کړي و اوس په کې کار روان دی
نه اوس په کې کار روان دی اما د قوم خلکو چې د کړي دي اما وخت پر دې او چې د سر خلکو دې او وزور چې وسره ور سر خلکو دې دا سره سو قانوني دي نور ټول ششاله پر دې او بس خبر شم د سرک په غاړه باندې نور کین مکتب بدن لګي سرکونه ما رسیدي او به نشته بس توجه ورته حکومت هم نه کړو بس ما خلکو خپل ژوند کې نور ټول خلکو نیولې او چې کوم خلکو سره درې زره وزونه په لاس دي خپل ملک چې راغلي دي هغه خلک دې ورو را
مشکل کم ادارے سر منگ مت رکھو
اس میں مشکل چیز مجرون ریاست سر کرا تو منگ چیز کڑے دے منگ چی والی سے والی سے سر بوری دی منگ تو چیزیں وادی آر سر گول کی گی زمنګ د ټولو سره سونو شریکشي او دا پښتنه د نووشي چې د دې لس کال او خپل وطن درغله پلس کالو کې د ولې زمينه برابر جو کال وکړه پلس کالو کې ما د زمينه برابر نه شو پلس کالو کې زما خرګوټه چا چې دي ما د ستې نکلو او زما لس کال به چیز موږ به سر نه وته په دنګرار کې وګرځول په دنګرار کې ولې خو ستن دا خو سر هدي ولې دي زمون خلک به موږ به دا خرګو غریبان د لاسو زمونږ د خرګوټه چا غسه پیډي دي زمونږ د ټولو ولې دي دارا چې دا د دنګرار کم ولې دي او کومه اداره د زموږ چې د زموږ مسولیت دا لري موږ د خلکو نه پوښتنه کوو
ته یوازې یو کوستا غوندې نور خلک هم شته چې د غفور
اخیستي افرین ګور اورا پنځه کورنه خو سره مخبل کې په 2000 روپیه راغلو پنځه کورنه سره موږ سره قانوني اویزونه په لاس دي تقریبا 3000 اویزونه چې د 2500 اویزونه هغه خلکو چې په لاس سره پورې پات دي
د انصاف په لټه کې
حسم وکړه چې دغه ستونزه د ننګرهار لوالي سره شریک کړو خو بریالي نشو بیا مو دغه ستونزه د والي لوایاند خاغلی عطاوله خوګیانی سره شریک کړه محترم خوګیانی صاحب د سره رود د ولسوالۍ د چمتلی لسیمنه د اعلی نظر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې لس کال کېږي چې د یوې نمرې ځمکې فورمه یې اخیستې پیسې هم تحویل کړي خو تر اوسه ورته دا نمره ورکړل شوې نه ده بدی سکستا سے نظر وڑو
تو شکر متاسفان چې د وخت مسولینو کزن په بلا بیل نمونه خرګوټي اعلان کړی دي حتی د خلکو نه پیسې هم راټولې کړی دي او ورته نه نمبر په نه کړی دي ولی هغه محل د خرګوټو د تصدیق لپاره او سیم د هیل نه شوی هغه لامل دی چې ځینې خرګوټي اوس منځري ته اړتیا لري ځینې د غاصبین لخوانه ورشي وي خلاصون ته اړتیا لري د نګرهار اوسنی والی په وخت کې تقریبا د ونیمسو په شاوخوا کې چې په بیلابیلو خارګوټو کې وي دا مراحل بشپړ شول او عملا اړوند کورنیو ته چې په هغه کې معلولین و ښوونکي و او د شهیدانو کورنۍ دي هغه ته رسما په څو سیمو کې توضیح شروع شوه دوی ته هم موږ ډاډ ورکوو چې عملا دا پروسه د ترکار لاندې د هغه سیمو چې او یا هم کوم خارګوټو کې اسناد منظوری نه لري دا غدواړو ستونزو د حل په موخه باندې نګرهار ولې عملن کار کوي د ونیم سو په شاوخوا کې په سرخ دیوال او قاسم آباد سیمو کې د خارګوټو ستونزه حل شو او خلکو ته د ستونزې نمبر یې ورکول شوې د نورو خارګوټو لپاره هم عملن د منځوري ورسته چاري هي کېږي په دې راتلونکي کې تر څنګ وي هغه خارګوټي چې غصب شوی دي او د مستحق کسانو اویزونه لري د ځان سره هغه ته په کې د ستونزې نمبر ورکول کېږي
د انصاف پلاته کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د سره رود د ولسوالۍ د چمتلی لسیمنه اعلی نظر ټلیفون کړو چې لس کال کېږي چې د یوې نمرې زمکه فرمایا خستې پیسې هم تحویل کړي خو حکومت په دې سره کې هیڅ اقدام نه دی کړی او د ننګرهار ولایت د والی ویان عطاوله خوګیانی وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او دغه خلک چې مستحق ګڼل شوی هرومرو به یو یو نمره زمکه په لاس ورشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ز فریبا ظاهر مودې خبرونه ته به هم هر کله کوم هله د چی رو جوړ وسی دوستانو د دې اونۍ په خبرونه کې ملکه څنګه تاسو خبرېش مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې مندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا ورسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي خو لبد مرغه دا ونی مشتهیت تاسې پیغام نه درغلې چې پغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چای پاړه معلومات راته راکړي نو موږ به حتما خبر کړی وای خو موږ تاسې نور پیغامونه ته پاته مې یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونه کې دا سي پیغامونه هم ولرو چې ش زیری ولري دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي تاسې خپل اورک عزیزان پکښ لټوي مخکې تر دې چې د پیغامونو ته ورسو غوړم د پیغام سبتون کې دستګاه شمیره چې زما همکار وای هغه تاسې قلم او کاغذ را واخلئ د شمیره در سره ولیکئ کچیري په خپل ورک پسې ګرځي یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري نو د شمیرې ته زنګ وای موږ به په امانت تاسو پیغامونه در تخبر کو
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024 3 1 یو ورې بیا وایم 0000024 3 1 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024 2 1 2 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم سر د جزیره کندهار ولایت نه خبر سره کوم زما یو ورو د احمد ولی په نامه باندې د کندهار شهر د پنجوایي درای په سیمه کې ورسته وی دي هر مسلمان ورو ته کې په دا په اړه معلومات چې زما د سپیشل شماره دی واسه چې تر هغه وایا اتا اچا څنګه سوا نجیش السلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم زا درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم زما ورور نو زطور په نامه دی چې د څلور یا پنځه کال تقریبا کې چې خپل کور څخه ورکړل دي که دې زما زخ په خپل اور یا د دوه دوست ملګری زما زخ خوري ماته دې په دغه چې مارا باندې څنګه وي زه به شو مارا درته وایم چې په ووسه او شپږ پنځه شل درو پنځه چې څه په ووسه او شپږ پنځه شل درو پنځه نور موخ نه ځای کوم السلام علیکم
ہلو السلام علیکم زمان محمد اسلام زمان روکر نمان ارخان نظر با احمد شاہ دا تکالا کیز دا کندہار لائد نمینا حید اسمان کسا خنا در دا کسو دی ساتو قام معلومات لری پدا غا سپنش نروج نسالی کونی سے سپار آیا اتسلیش کے تن اسو دروس علیش که هر چا پار معلومات را تراکی اغتا دوالا کا کلداری جایزار کونی کیز دیو سلام
السلام علیکم ز شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم زما یو وراره په نام دی عبد الله اوله دی پیندخان کوچی دا لس میاشتې مخکې د نګرهار په ولایت کې د سرخروت ولسوالۍ کې نادر کسوی دا که هر چا ته د مرګ په حالت باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا د حکومت چارواکو سره باندې یا له طالبانو سره باندې وي نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکونه چې د تنګ لمبر باندې ما ته زنګ وې ډیره مهرباني باندې چې پروايا پنځوس اته سرسل سپېته بل شمیره ده چې پروايا شپږ شپږ سپېته نه ها اتیا یاوسته
bale assalam alaikum z hasibullah sadaqatiyar ma lagman walayat wakil abad de kili sakha zama aurur kshwada de hikmat ka naam band ke har chata ta tawe de mehrabane lamkh de mata padrash mera zang wahi kar cha paida kuno yawla afghani inam hamlari 0 ataya 3 ataya navi نه شپېته شمېره یو ځل بیا تکراروم 0983999.
ہلو السلام علیکم، میں محمد اسلم دی مادو روپن میں مرخہ مشہور احمد شاہ تھا کال کیج دا کندھار ولایت دنن میں ہے جس مان پر سے خبر برت سو دی کیا سو پڑ مان مات لے دا اتنے شمی روز میں ساڑی کو نہیں سی پر آیا اپ سے لے اس پہ تن سو در سے لے دولت کندھار دی جور کو کیج من دا زادی ریڈیو سے خلی خوشحال ہوں والسلام
احمد جمع تحیل من دمائی لکنی ولیت اللہ دا پیغان دمائی اوزور تیبرک دیئے اندر نابی بلا دیئے اوزائی لشرش پیکیز چورک دیئے اوز من ماتے نصر رکھتے مالان دار دیئے سے پر آویا اوپن دوست سلور پن دوست رجیش انزر دازادی رجیس آمدنان خطایت آمان.
السلام علیکم، زموږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی د کوره نه براکه دی ایران ته اوښتي دی د ایران بیا نه دی راغلی نه په ایران کې معلومات شته نه دلته معلومات شته شمس الله مې د پلان مې دا وجن دی ښه او زموږ سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي د خپل شرینې د ترلاسه کړي زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا به موږ سړی خپله غږ اوري چې زموږ سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي ځکه چې کور ته څوک نه شي یوازې دغه دی وکور پر دغه لاړو هغه بند میاشت هم څه پروه یوولس نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به څه پروه پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دغه بله شمېره د سین د دوالې د سین شمېرې دي موږ سره په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم.
بلې ښه، السلام علیکم، سلامونه او مینه درنښت د هزادۍ راډیو ټوله وړونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زخمی اخلاقی هم د هلمند ولایت د کاریز د سیند نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما هیو دوست چې د امرګیا کا په نامه باندې دی پنځه اتیا کال عمر لري چې د شپږو میاشتو ورکه وروسته نادرکه سوی دی. که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات یې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 0 0 0 9 1 5 2. سلام شمېره مې یو ځل بیا تکراروم 0 4 9 5 3 9 5 0.
سلامونه تاسو ته له ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته وایم. لیکم برکت صاحب ګل محمد خوشاله ما اغام د هلمند ولایت نه. زما د خاله زوی د درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. نن یې شپې ولاړ دی. د پلار نوم یې ډاکټر عنار دی. که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات لري یا د زما غږ له ازادۍ راډیو د لارې څخه اوري زموږ سره دې پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 5 0 3 5 1 4 8 2. سلام شمېره ده 0 4 9 1 1 9 4 9. او بل شمېره ده 0 0 4 3 1 4 2 5. خدای دې زما پیغام نشر شي.
سلام علیکم، سلام احمد خبرې کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. زما زوی د عصمت په نامه دی. نن میاشتې اوس پرې کېږي هېڅ درکې مورته نشته. هېڅ د ژوند د مرګ درکې مورته نشته. که هر مسلمان ور په افغانستان کښې په پاکستان کښې دغه زموږ غږ اوري ډېر د ډېر شې زهیر یو. که چېرې دغه زموږ زنګ زما زنګ اوري په دغه لمبر دې مورته زنګ ووري 0 4 0 8 7 9 0 4 0 8 7 9 0. هر مسلمان ورته په خبرې یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه شبراز یم د هلمند ولایت د سن رنګ ولی دی. زما دا یو د خاله زوی دی د پنځه میاشتې ورکه شوی دی. نوم یې حیات خان دی. د پلار نوم یې عبدالله دی. کار او یو په اړه معلومات لري یا زموږ زما غږ د ازادۍ راډیو ته په لاله کښې لري او په دې شمېرو دي زما سره زنګ وو 0 5 0 3 5 1 4 8 2. سلام شمېره ده 0 4 0 9 یو یو نه تلور و نه تایو که چیز ما پیغام نشد دخته پا ما.
بله سلام علیکم، شکیل ما در خوست چخه در سر پاڑی که کیاما اما یاد احکاس ہو دی چی در عدری کل کی گی بیدر کشو دی که پاڑی چا تا معلومات کی گی پدرش مدد تماسونی شی سپر و یو یو شپاک سپر سپر پینزه دو.
بله سلام علیکم، زه محمد نبی در خراوی لحظه خبر کنم. ما یو انجوان در بارجان پنامه در سلور میسی چیزی چی بیدره کلی هر مسلمان ور تک معلومات کی به اسلامی ان در دوی ته خاطر دې د غلمبه څنګه وي ټلیفون نمبر 0 1 0 1 9 9 9 9.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بعد سلام از ما یو ور ور دې د کندهار په ولایت کې د جړې په ولسوالۍ کې د سنگستان په سیمه کې د الانور په نامه دې د څلور کال کې ضرورت دې کچا ته د ژوند یا د مړې پته لګېږي په داس مېرو دې موږ ته زنګ وي او معلومات دې راکړي 0 0 8 6 1 4 3 4.
السلام علیکم، زه غیره د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم او څوارلس میاشتې کېږي چې یو تره زوی مې بېدرکه شوی ده، نوم یې نعمته شنې سترګې دي او کور نه ووتلو، یا ترکیې ته تللو بس د ایران په بارډر کې څوارلس میاشتې کېږي چې بېدرکه ده او مور او پلار یې والا ډېره اندېښنه ډېره کوي او د جورجان زوی ده نعمت نومېږي او که چېرته موږ ته معلومات راکړي تا نه به ډېره مهرباني وه پن شمېره به ته پرېږدم پروتو شپږ شپېتا شپږ سوه نهه نوي درې سوه یوویشت او بله شمېره ده صفر واویا او نولس څلور څلوېښت دوه سوه پنځلس او ډېره مننه.
سلامونه نیک کابل کې د ازادۍ کښه اورېدونکو ته سلامونه وایم پر کرښه باندې حیات افغان یم د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست دی ورک شوی دی د میراجان په نامه دی د مخې سپدلی دی هر څوک په ده په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخه یې زما سره پر دغه د ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 0 3 3 3 0. یو وار بیا دا شمېره وایم 0 0 0 3 3 2 3 0. او د اکثر ورونه سمه دغه غوښتنه ده چې د لمبر وایي نه کې د سوکه وایي دی بیخي چیز وایي ایسان نه په پوهېږي که یو څه ورکې یا پیدا شوي نو باره به موږ پر هغه شمېره اړیکه ورسره نیسو. وسلام.
زه جنر احمد د هلمند د ولایت د نادعلي د ولسوالۍ سره په اړیکه زما یو ورور ورک دی چې نن یې ساتم د جزاب خان زوی دی د شیرمحمد ورور دی دا څلوېښت کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چېرې چې تاسو د معلومات لرئ دغه معلومات لرئ ما سره دغه پیغام شریک کړي او ده په دغه مراجعه کې یو وخت خپل پیغام پرې ایښی دی. زه ده ویلي دي چې زه د شیرمحمد ورور د جزاب خان زوی یم دغه تاسو ما ته بیرته نشر کړي د راډیو ته مزګور تاسو ما ته پیغام نشر کړي او ما ته هغه شمېره باندې دي زما 0 0 1 2 2 0 1 2 0 1 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
هم دا محل کندهار ولا شکل سوالی سے خبر کوم دا ما پیغام باید خام خاخپور کی مجھے قریب دا منصف نامو رکھ دے دا لسی پل زوی دا زرام سلایم کار چا دے معلوماتی پاڑا کندهار و پیلمن پالاکه کی ورکسوی دا مان سر دی پدش میرا علی کونی سپر آویا دردیرس دو آویا تلس نا سپر آویا دردیرس دو آویا تلس نا وسلام
والی السلام علیکم زه محمد سمیجم د کندهار شهر د میرویس مینې سمستان سره اړیکه نیولې ده ما یو ورور دی د اسماعیل په نامه دی غټې سترګې دي د کندهار شهر د اسټډیوم د پارک سره نادرکه سوی دي د محمد جواز زوی دی د مادي مدالم لمسی دی د پنجوایي د ولسوالۍ د سپیروان د کلي دی ما دغه شمېره د 0 اویا 8 اویا 1 شپېته 9 سوه 8 پنځوس 0 اویا
اتاویا یو شپیته
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.